يكوني بعد اليوغي تو فقط اوك بو خداري میکنی با دل یاری تو فقط حکم خدایی بعد يكونوا هزيمون عيتو لبخان بقشان بعد يكونوا هزيمون
سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر نه هوبجو پورې دوام کوي تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لهغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلو بدلای دی زبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټن ځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ د سنټرال ایشیا ټایمز خبري اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري د بانک بختر اژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره 13 اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر لیلام کړل د بانک نن د اسارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4 افغانیو او 5 اتیا پوله د تبادلې خبر ورکړی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې وکړ چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال وکړې چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړ وو هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالتونو ته ورکړل شي څو د منځني ختیځ په ښکلې سیمه یې بدله کړي د ټرمپ دا لانجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه تروریستي ډله بولي د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند د موافقې په اساس خبرې دوام لري او په ترڅ کې ژمنه شوې چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي خو لمړی ستاسو پام د لاندې خبري برخې اوریدو تر ګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونې پرون وزندول شوې. د وزارت وایي بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، له نشراتي پالیسۍ د سرغړونې ترڅنګ له یو بهر میشتي تلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم پرون وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خي او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوي چې په دې تړاو جدي خبرګون وخي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نه اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کوردنه نه منل شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتام شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې که چې مهدی انصاری په توقیف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلان سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریو کلونو په تیریدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ لمنځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه. د دې ترڅنګ خزینه خبریالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نسي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاکستان کې د خنړیو پیښو لزیاتې دو سره د هیواد پوځي چارواکو پر اول پندای خار کې په یو غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شول. بیا هم فرشته سحاک را سره ده په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د پوز د 218 قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډي ښار کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي یې خوارج بولي. د پاکستان د پوز د اماریکو د څنګې د یوې اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د دغه هیواد جګپوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته څرګندونې د افغانستان په خاوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیې نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کومه لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژي ګان باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبي کړي ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي چې له طالبانو سره د وکمنې دوه وروسته دوی ته مرستې نه دي رسیدلې او د کوکنارو کښت هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې څه اندازه پیسې ترلاسه کولې، خو اوس طالبانو د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه د طالبانو لخوا بند شوي اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو له کرلو شای ترلاسه کوه، اوس د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړې ده. دوی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونه ورته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. 18 کلن متی الله او نیز محمد سشکال په خپلو ځمکو د سبزیو کښت کړي او اوس یې په پالنه بوخت دي. دی وای د چکوکنار په دغه ولایت کې بنسوی دی ګړو بزګرانو د سبزیو پالنې ته مخه کړي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جواري او نورو کښتونو ښه پایله نه دی ورکړی او دی څه ترې لاسته نه سي راوړلای.
پلاستیکي کښت اندازه لښ چندمو ولې چنه هغه یو چن جوړی دی لښ چند جوړ کیږي، پرخ پکش راځي، شو بد راځي، خواري او خواري غواړي، ډیره سخته خواري غواړي، بل استریا غواړي. نو نور کښتونه خدای شي تخم نسته چې موږ ته پلاستیکي قدر ګټه نه کوي، موږ په دغه پلاستیکي غنم دی جواري.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو بل وسیدونکي دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سش کال په خپل نه جری بزمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نوموړی وایي دی له خپلې د غمځکې څخه دومره غنم نسي ترلاسه کولای چې د یو کال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په سیمه کې وچکالي ده، د اوبو کمښت او دغه راز د دوی اقتصاد